یو وار بیا ستړي مشهید مشال ریډیو خبرونه اوري. وخت د سحر لس بجې شوې په روانه غړې کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونه قبول کړي. قبایلی سیمو کې د خبريال په وجنه د صحافیانو احتجاجونه، اسلام آباد کې د امن لپاره ټول ګوندیزه غونډه، او د دې نه علاوه د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور موضوعاتو باندې رپورټونه لرو، او د دې غړې په اخیری برخه کې هفتوار پروګرام اتلان اوریدل مه هیروئ. خو راځئ چې په سر کې د ملیحه میرزاده نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم ټټولا ول پامکړه د خبرونو سټکو ته. نن د پاکستان د نورو خارونو په ګډون په پیښور کې د قبایلی صحافي ملک ممتاز د وژنې پر ضد احتجاج کیږي. نن په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن لخوا را بلل شوې ټول ګوندیزه غونډه کیږي، او په الماټی کې د ایران او د نړۍ د طاقتونو ترمنځ صحیوا د اټمی پروګرام په اړه خبرې اترې سرته رسیدلې دي. د خبرونو تفصیل: تیر ورځ د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په میرانچا کې د ځایي خبریال ملک ممتاز تر وژنې وروسته د قبایلی سیمو د صحافیانو ټولنې د شپږو ورځو ویر اعلان کړی دی. نن به د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په پیښور کې د خیبر یونین آف جرنلست او پیښور پریس کلب د نوموړي د وژنې خلاف مظاهره کوي. د مشال ریډیو خبریال وایي ملک ممتاز میرانچا پریس کلب کې صحافتي کار تر ختمولو وروسته چشمه کلي ته د فاتحې لپاره تللی و، چې په واپسي کې د چشمې پل سره نږدې ناڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې. د شمالي وزیرستان ټرایبل یونین آف جرنلست د مقامي یونټ صدر نور بارام مشال ریډیو ته وویل د نوموړي وژنه د سیمې د صحافت لپاره لوی نقصان دی.
دای په ګاډي شراون وو، نه معلومه کسونه طرف نه دای اوویشتل شو. ملک ممتاز د شمالي وزیرستان د میش سینیئر صحافی وو، چونکه نن د خلبرداري تقریبا د ټرایبل یونین آف جرنلست خو دای بدقسمتۍ سره ټارګټ شولو، او د ده په واجه سره د میش د صحافت داسې نقصان وشولو چې ای ازلا ډیره مشکله ده.
د ملک ممتاز د وژنې پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستاني طالبانو ویان احسان الله احسان د نوموړي د وژنې غندنه کړې او پکې د لاس لرلو نه انکار کړی. نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د مخنیوي په لارو چارو د غور لپاره جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن لخوا را بلل شوې ټول ګوندیزه غونډه کیږي. یاد ګوندا دریس لري چې باید د خبرو اترو له لارې د ترهګرۍ مسله هواره شي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلي د عوامي نېشنل ګوند وفد په دغه غونډه کې ګډون کوي.
څنګه موخه فوري واځه هدا مون کوم په دې نیت باندې ال پارٹی کانفرنس کړو چې موږ ټول خلک راغوند کو، او د دې خلکو نه رائے والو چې د دې مسلې حل سره دا غي د پاره غي ټول متفکر رائے هم دا و چې مذاکرات د ټول زیاته خطر جيده. البته د جمعیت اسلام چې کوم د ال پارٹی کانفرنس ته زمونږ د خوده نه دعا ده چې د خوده کامیاب کی، ځکه چې ټول مکتب فکر راغونډيږي فیصله کوي. موږ ته امن پکار دی.
د دین وړاندې د رواني میاشتې پسوارلسمه نیټه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم آل پارټیز کانفرنس را بللی و. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی دغه هیواد ته په دوره تللي د پاکستان صدر ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1.5 بلیون ډالرو برابر د ګیس پایپ لاین پروژه د باید پر مخ لاړه شي. د دې پروژې تر مخه به پاکستان ته له ایرانه ګیس ورکړل کیږي. د خامنائی دفتر ویلي نوموړي صدر آصف علي زرداری ته په تهران کې د شروع په ورځ ویل د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه د تهران او اسلام آباد ترمنځ د تعاون یو مهم مثال دی، او د دواړو ترمنځ د تعلقاتو د پراختیا په اړه د مخالفت باوجود په دې لړکې په فیصله کون ډول مخکې تلل پکار دي. لدې مخکې 13 ورځ آصف علي زرداری د ایران د صدر محمود احمدی نژاد سره د پایپ لاین منصوبه باندې خبرې وکړې. د لنډی کوتل پولیټیکل تحصیلدار شکیل برکی تیره شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د پیښور نه تورخم په طرف روان د سورلو یو فلانکو چارباغ سیمې سره اوړېدلې، چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شوي دي او 14 پکې ژوبل دي. نوموړي وویل چې تېره ورځ د خیبر سیمې په بېلابېلو برخو کې د بارانونو او سیلاونو له امله لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي او 6 ژوبل دي. په افغانستان کې د نړیواله سوله ساتم رسندوی ځواک لخوا جاري شبې خبر پاڼه وایي تېر ورځ د ایساف کمانډر جنرل جوزف ډینفرد په وردګ ولایت کې په امنیتي اندېښنو او د کمپین د پرمختګ په حق له د خبرو اترو لپاره د افغان ولس مشر حامد کرزي سره ولیدل. په ملاقات کې د ایساف مشر کمانډر د افغان ولس حفاظت او امنیت په وړاندې د ائتلاف شمنتیا باندې ټینګار وکړ. په ملاقات کې دواړو مشرانو د وردګ ولایت د خلکو د اندېښنو په لړ کې په یو ځای کار کولو باندې رضا وښودله. د مشال ریډیو خبريال وای په افغانستان کې د غزنی ولایت پاجیرستان ولسوالۍ کې د واورو لوجې لارې بندیدلو لامل درې تنه ناروغان روغتون ته پلاره مړه شوې دي. د سیمې اوسیدونکو وای لا هم په ګڼ شمېر کې ناروغان مرګي حال پراته دي. د سیمې اوسیدونکو وای
ګور لار بند را یو دو ختی مری دی یو وکاله کوم دی مریض خو دوا د دې پاتې دي څلور لار بند نو څو بند سپا بند ټول اور سپا کوم نه څه کوم دی وای لار نه څه دی له کوم دی
ځای ولسوای خو او شادرې میاشتې کېږي چې پسیمه کې واورو لامل لارې بندې دي. په الماتی کې د ایران او د نړۍ د طاقتونو ترمنځ و ورځنۍ خبرې اترې سرته رسیدلې دي او هم په یاد خار کې د اپریل په میاشت کې د خبرو اترو نوې پړاو باندې راڅرګندل شوې. د اروپای ټولنې د خارجه پالیسي مشر کاترین اشتن تر خبرو وروسته ویل د نړۍ د طاقتونو لخوا د اټومي پیشکش په وړاندې د ایران لخوا د یو مثبت رد عمل هیله لري. اشتن د ایران لخوا په وړاندې ستر غور کولو وړاندې د وضاحت ورکولو نه ډډه وکړه. کاترین اشتن د دې خبرې پخلی وکړ چې د سیاسي مذاکراتو نوې پړاو په 15 او 16 اپریل په الماتی کې سره کیږي چې مخکې به اول په راتلونکي میاشت کې په استنبول کې خبري وشي. د ایران مشر صالح سعید جلیلی ویلي دا ځل د نړیوالې ټولنې وړاندیزونه د پخوا په پرتله زیات حقیقي ښکاري. او نن به په روم کې د شام د ملګرو په نوم هونډه د دې تمې سره شروع کیږي چې امریکا او اروپایي هیوادونه به د صدر بشار الاسد حکومت خلاف جنګیالو ته غیر وژونکي مرسته د ورکولو د ارادې په حق له څرګندونې وکړي. د زیارت په ورځ به د یو شمېر هیوادونو استازي د شامي اپوزیشن د مشرانو سره په هیواد کې د دوه کالو راهیسې روانه شخړه د ختمولو په لارو چارو د خبرو لپاره ملاقات کوي. د امریکا د خارجه چارو نوي وزیر جان کیری په پیرس کې د شام د حالاتو په اړه د فرانسوي چارواکو سره تر خبرو وروسته روم ته رسیدلی. د شام اپوزیشن اول پروم کې په یاد غونډه کې د ګډون کولو نه انکار کړو خو خپل دریځ د جان کیری د دغه بیان وروسته بدل کړ چې پر جدي وړاندیزونه به خبرې اترې کیږي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د مليحه مرزادانه د دې سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به دغه څه واوري. شمالي وزیرستان کې د وجل شوی صحافي ملک ممتاز د وجنې خلاف نن د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او د هیواد د نورو برخو خبريالان احتجاج کوي. د نوموړي په حق له یو قبایلی صحافي وای
د ته هیڅ ګناه نه و سوا د دې نه چې دای صحافي وو صرف عوامي اوازې پورته کولو د عوامي خیال به ستلو.
نن په اسلام آباد کې د سولې او مفاهمت لپاره د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند لخوا را بلل شوی ټول ګوندي زغونډه کیږي. ایران ته د صدر آصف علي زرداری د سفر په اړه حال درکو او د جلوزو کډوالو کیمپ کې د خیبر ایجنسی نه بې کور شوی ماشومانو کلتوري پروګرامونه کړي. په موجوده حالاتو کې دغه ماشومان څه غواړي؟
مونږه پښتانه یو، مونږه من غواړو په مونږ دا نه غواړو چې مونږه ډزې وکړو یو بل پښتون څه وژنو یو مسلمان ورور وژنو. مونږه دا وایو چې امن راشي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نوري پوټونه به هم واوري او د دې غړې په اخري برخه کې به اتلان پروګرام کې د بیگم نسیم ولی خان د ژوند او سیاست په اړه واوري.
ولی خان چې په کوم وخت په حیدرآباد ټریبیونل کې باندې او د مقدمې لاندې نو دلته پاتې بالکل ډېر تس نسوا هي ولا ان ای پی جوړ کړل هغه مخنیت باندې پابندې و نو هغه پاتې ولا ژوند یې کړ هغه پاتې ولا وشروله.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ باندې هم اوریدلی شئ په تا د مشال ریډیو ډاٹ کام. راځو د دې غړی اولنی خبر ته. د خیبر د شمالي وزیرستان ایجنسی صحافي ملک ممتاز چې پرون ناصرګند وسلوال وجلې دی د هغه د وجنې خلاف د قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا او د هیواد د نورو برخو خبريالان احتجاج باندې اختري. دا ډال ډول د خیبر یونین اف جرنالست هم احتجاج دی چې نن به د پیښور پریس کلب مخې ته کیږي. په دې حواله باندې مې یو شی بوړان دی پیښور کې خپل خبریال خالد خان سره خبرې کړې.
د قبایلی سیاسي ملک ممتاز د وجنې خلاف نه صرف په خیبر پښتونخوا او په قبایلی سیمو کې بلکې په ټول پاکستان کې باندې غویر او ماتم وي. دغه غږ د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست اړخه شوی دی. خو بیا چې څنګه تاسو خبرو کا خیبر پښتونخوا او بیا په خصوصي توګه پیښور دا چې دغلته ټول د قبایلی صحافیان او بیا د سوبې څومره خبریالان دی نو دی دفتر راغونډیږي او پیښور پرېس کلب چې دی نو دا داس یو ځای دی که د کباړي صحافیانو که د غم خبرې که د خوشحالۍ خبرې همدغه پیښور پرېس کلب ته راغونډیږي. نو په پیښور پرېس کلب کې نن د پیښور پرېس کلب له اړخه او بیا د خیبر یونین اف جرنالست اړخه د دې چې کوم مشران دي د خیبر یونین اف جرنالست صدر یا د پرېس کلب صدر هغې پرون هم دغه ماتمي غونډې کړی دی او دوی په دغه سلسله کې به نن یوه بجه د پېښور پرېس کلب چې کوم رول دی نو به دغلته به احتجاجي مظاهره کوي او پرون چې کوم دوی بیانونه رسنو ته جاري کړي دي نو د هغې نه هم دغه څرګندېږي د خیبر یونین اف جرنالست یا د پېښور پرېس کلب او بیا په تېره تېره د قبایلي جرنالستانو کوم مشران دي هغې د حکومت نه همدغه غوښتنه کوي چې قبایلي صحافیانو په خصوصي توګه او بیا د خیبر پښتونخوا د هېواد نور صحافیانو یا خبریالانو ته د حکومت تحفظ ورکړي ځکه چې دا په قبایلو کې دا جرنلسم صحافي دي خبریال دي چې هغه د نامعلومه وسلوالو له لاسه مري نو هغې دغه هم وایي چې دوی ته دې تحفظ ورکړي او بیا لویه غوښتنه دا ده چې صحافیانو ته دې پیکج ورکړي شهدا پیکج لکه وګورو منور شاه نو د پولیس یو ځوان مړ شي یا د فوج ځوان مړ شي نو هغه ته خو د حکومت ته هغه ته ډېر لویه پنګه ملاوېږي د هغه بچو ته تعلیم ورکېږي خو د بدقسمتۍ نه صحافیان هم په دغه کار کې د ترهګرې پر جنګ کې ټول نه زیات ځپلي شوي دي. دوی دغه میدان ته ځي خبر رالي خبر حکوم ته صحیح دغه پیش کوي خو څومره چې یا مړ شوي دي یا زخمیان شوي دي یا تختولي شوي دي نو نه
دا وو د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان چې دغلته د پېښور پرېس کلب مخې ته نن د خبریال ملک ممتاز د وژنې خلاف خبریالان د مظاهره کوي او د هغې حال یې موږ سره شریک کړ. ملک ممتاز تېره ورځ ناڅرګنده وسلوالو وژلې وو په میرانشاه کې او د میرانشاه پرېس کلب صحافیان وایي نوموړی پرون د پرېس کلب نه د یوې فاتحې لپاره تللی و چې په لاره ورباندې وسلوال برید وشو. د ملک ممتاز په وژنه د قبایلي سیمې خبریال لانو د شپږ ورځو ویر اعلان کړی دی. د نوموړي د صحافتي کردار او د هغه په وجنه د خبریالانو تاثرات په دې ریپورت کې اورو.
ملک ممتاز د تیرو اتلسو کلونو نه د صحافت شعبې سره وابسته و او موجوده د پاکستان جیو او خیبر ټلویزیون دی نیوز او جنگ ورځپاڼې سره کار کولو. نوموړی د میرانشاه پرېس کلب نوی صدر یا مشر ټاکل شوی و او نن غرمې یولس بجې په میرانشاه تحصیل کې د سوګند پورته کولو دستوره هم کېدونکې وه. د شمالي وزیرستان ټرایبل یونین اف جرنلسټ مقامي یونټ صدر نور بیرام مشال ریډیو ته وویل ملک ممتاز وژنه د سیمې صحافت دپاره لوی نقصان دی او ځایی خبریالانو د شپږ ورځو ویر اعلان کړی دی.
دای په ګاډي شروون وو نه معلومه کسونه طرف نه دای اوویشتل شو چې دای په غیر ټیم شه په شهادت ورسېدلو دای شهید کړی شوی دی. ملک ممتاز د شمالي وزیرستان د میش سینیئر صحافي وو چونکې نن د خبرداري تقریب وو د ټرایبل یونین اف جرنالست خو دای بدقسمتۍ سره ټارګیټ شولو او د ده په وجه سره د میش د صحافت داسې نقصان وشولو چې عضله ډېره مشکله دو ناممکنه دو د ده هیڅ ګناه نه وو سوا د دې نه چې دای صحافي وو صرف عوامي اوز پورته کولو د عوام خیال به ستلو.
د قبایلي خبریالانو ټولنه نوې ټاکل شوی جنرال سیکرټر محبوب خان افریدی وایي ټول خبریالان د ملک ممتاز په وژنه ویرجن دي او کورنۍ سره باید د قبایلي خبریالانو ټولنې لاړخه هر ممکنه مرستې کیږي.
زمونږ د ټرایبل یونین اف جرنالست کیبینیټ سره د نور سینیئر ملګرو په اسلام آباد کې د وفاقي وزیر انفارمیشن خیر زمان سره زمونږ ملاقات و او هغې کې هم زمونږ دغه خبره مینځ ته راغله چې زمونږ د ټرایبل یونین اف جرنالست ممبر ملک ممتاز چې کوم شهید شوی دی هغې سره سره مونږ د وفاقي حکومت نه د دې د کورنۍ سره د مرستو کولو مطالبه وکړه او مونږ هم د ټرایبل یونین اف جرنالست په دې لپاره د هغې کورنۍ سره د تعاون کولو او نور هلو ځلو لپاره مونږ خپل ټول قبایلي صحافیان چې کوم دي هغه به باقاعده خپل عمل تیاروي. نو مونږ دې حوالې سره په اسلام آباد کې هم یو احتجاج وکړو.
ملک ممتاز خواوشا 50 کاله عمر کې د فانی دنیا نه په داسې حال کې کوچو کو چې د صحافت په میدان کې یو فعال کردار لوبولو او د سیمې ورځنی ریپورټونه به یې کول. کول. نوموړی د لسم ټولګي پورې زده کړې د میرانشاه های اسکول نه او څوارلسم ټولګي ډیګري د میرانشاه ډیګري کالج نه اخستې وه. ملک ممتاز خپل شاته دوه بچی، یوه لور او یوه تور سره پرېښوده. د نوموړي د وژنې پړه تر اوسه کوم چا په غاړه نه دی اخیستې. تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان رسنیو ته ویلي چې ملک ممتاز کورنۍ سره په دې غم کې پوره شریک دی او طالبانو ته تا د ملک ممتاز نه هیڅ شکایت نه و. او د ده په وینا ملک ممتاز همیشه د قبایلیانو آواز پورته کړی دی. دا یادونه ده چې په تیره لسیزه کې په قبایلي سیمو کې څوارلس خبریالان د نصرګنده قوتونو لخوا وژل شوي دي چې پکې درې خبریالان د شمالي وزیرستان ایجنسۍ شامل دي. دې نه وړاندې د شمالي وزیرستان خبریال حیات الله په کال 2006 کې د نصرګنده وسلوالو لخوا اغوانه پس په ډزو وژل شوی و.
پاکستان کې په 13 سموده کې شپږ خبریالان وجد شوي چې تر اوسه پورې په یو پیښه کې هم تحقیقات نه دي شوي. د بی پولې خبریالانو د ادارې د وینا تر مخه پاکستان د میډیا د ازادۍ په فهرست کې په 155 نمبر دی او د هیواد کې 2010 کال د خبریالانو لپاره ډیر خونړی وو. د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو خبریالان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. زموږ همکار ګلیاز د قبایلي خبریالانو د مشکلاتو او د بی پولې خبریالانو د تنظیم د مشر سره خبرې کړي او دا ریپورت یې په برابر کړي.
پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله که عام ولس له ستونزو سره مخامخ دي، نو بلخوا خبریالان هم د چاودنو او د ځانمرګي بریدونو ښکار کیږي. د بی پولې خبریالانو سازمان او قبایلي خبریالانو تنظیم اندېښنې راپورته کوي چې دا سیمه د صحافت لپاره ورست ورځ له نورو مشکله کیږي. د فرانس سرخار پیرس کې د بی پولې خبریالانو سازمان د ایشیا مشر بنجامین اسماعیل نه په پاکستان کې د صحافیانو د تحفظ په اړه وپوښتل، نو هغه راته وویل:
دا یو ډیره زیاته خطرناک سیمه ګرځېدلې ده او په ځانګړي توګه پوره پاکستان د خبریالانو لپاره خطرناک شوی دی. پېښور د بریدونو مرکز دی او په بنیادي توګه اوس خبریالان په نښه کېږي او دوی د ویرې په ماحول کې کار کوي او زیاتره په بریدونو کې وژل شوي دي. دوی ته دا هم نه ده معلومه چې سره کرخه کوم ځای کې ده او کوم څیزونه ډېر حساس دي.
همداراز قبایلي صحافیان چې 210 میرې د خاریو ته مخه کړې ده او هر خوانه غواخونو سره مخامخ دي. د قبایلي خبریالانو تنظیم مشر صفتر داوړ مشال رډیو ته وویل:
دلته دی د خپل رسم رواج، دی د خپل علاقې، دی د اختیار، دی د فوج، دی د طالبان د ملټینسي د هر څه سره دی هلته په مقابله کې دي.
قبایلي صحافیان که یو خوا د خراب امنیتي وضعیت له وجې ستونزو سره مخامخ دي، نو بلخوا دوی ته د خپل ادارو او د حکومت لخوا هم سمرات نه ورکړل کیږي. صفدر داوړ له مشال سره خبرو کې زیاته کړه چې قبایلي صحافیان چې په پېښور کې میشتي په کرایا دفترونه نیولې دي.
نو د دې لایف انشورنس ته چې کوم کسان او فیل بند لګیږي، نو د دې سکیورټی چینکس ته، نو د دې فیل ته تنخواګانې نه ورکوي، نو د دې اتریټیلیټس ته.
د خبریالانو د ستونزو او د دوی د تحفظ لپاره د بی پولي خبریالانو سازمان مشر بنجامین اسماعیل وای چې امنیتي ادارو ته د حکومت نور سهولتونه ورکړي.
لومبه کار حکومت ته پکار دي چې مالی او مادي وسایل دي امنیتي ادارو ته ورکړي. دویم، د میډیا په پالیسۍ کې ډېر مهم بدلونونه راوستل پکار دي. په روسیو کې چې کوم ملاقاتونه مونږ کړي وو، په هغه کې د بدلونونو خبره شوې وه چې د خبریالانو تحفظ دي یقیني کړی شي او دغه شان د پیښو نه وړاندې د خبریالان بچ کړی شي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
راضی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
تاجی ته نو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مرام دا و چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
د مشال ریډیو خبرونه اوري نن په اسلام آباد کې د سولې او مفاهمت لپاره د ټولو ګوندونو ګډه غونډه کیږي چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند لخوا را بلل شوې ده. یو شیبه وړاندې په اسلام آباد کې خپل خبريالي رابع اکرم خان راته د دې غونډې په حق لویل
چکم دے د جمعیت علماء اسلام مشر چکم مولانا فضل الرحمان په دعوت چکم آل پارٹیز کانفرنس بنن په اسلام آباد کی کیږي. اب اسے تقریبا 10 بجے شروع کیږي. پدې کې چې مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، کافی، جماعت اسلامی، اے این پی، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د سره سره د قبایلي جرګې چې کوم مشران دی هغه به هم ګډون کوي. او د دې کانفرنس سره بللو مقصد چې دی د امن امن او امن لپاره خبرې اترې او د مفاهمت لپاره لار خپلول دي. او منور شاه 13 ورځې دی د کانفرنس لپاره چې کوم تنظیم کوونکی کمیټې غړی دی عبدالجلیل جان، هغه مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس دوران قبایلي جرګې د فیصلو حمایت حاصلول به وي. چې دې خبرې نه هغه وایي چې دا کاری چې جمعیت اصل کې پخپل سویل نه غواړي، بلکې هغه د قبایلی جرګې چې کوم فیصله ده هغه مخکې وړل غواړي.
دا واد اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريالیا رابیا اکرم خان چې په اسلام آباد کې کېدونکې ټولګوندیزه غونډه چې د امن لپاره د جمعیت علما اسلام لخوا را بلل شوې ده، د هغه حالې را سره شریک. اوس ورجو یو بل ریپورت ته، او ریپورت نه بلکې مرکه درته اورو چې زمونږ همکار بشیر ګواخ د سیاسي او عالمی چارو د پوها کارپوها پروفیسر حسن ازګری سره کړی د امریکا په ایران د اټمی پروګرام له وجه اقتصادي بندیزونه لګولې دي، او پاکستان ایران سره ځنې تړونونه کول غواړي. نو نوموړي ویل دي چې کېدې شي په پاکستان هم د ایران سره دغه منسوبې له وجه بندیزونه ولګول شي، خو دا کار به په سمدستي توګه ونه شي. زموږ همکار بشیر ګواخ د خاغلی حسن ازګری سره په دې حواله خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې پاکستان ته دا منسوبه ولې اهمیت لري. پاکستان د انرژي د سخت بحران سره مخ دی. کدا پایپ لاین وغځول شي نو پاکستان به په راتلونکو 2 کلونو کې له ایرانه ګیس ترلاسه کړي. دا یوازې نه لار ده چې پاکستان خپل ګیس زیاتولی شي، بل لار نشته. دویمه خبره دا ده چې د سره به د ایران او پاکستان ترمنځ تعلقات هم پراخ شي، ځکه چې اقتصادي تعلقات او سیاسي تعلقات هم پراخوي.
حسن عسکری صاحب، تاسو معلومه ده چې ایران دا وخت د امریکای د اقتصادي بندیزونو لاندې دی چې لوجه په پاکستان هم پابندیانې لګول کېدې شي. دا هم تاسو معلومه ده چې امریکا هر کال پاکستان ته پوځي او ملکی مرستو لړکی ملیونونه ډالر ورکوي. نو آیا د دې پروژې لوجه به په پاکستان هم پابندیانې ولګي؟
زما په خیال دا وخت امریکا په پاکستان کوم بندیز نشي لګولې، ځکه چې امریکا یوازې په هغه کمپنیانو پابندیانې لګولې چې ایران سره کاروبار کوي او امریکا کې دي. که کمپنیانې ایران کې وي نو هغوی پر پابندیانې نشي لګولې. بل خبره دا ده چې راتلونکي 2 کلونو کې امریکا د پاکستان خلاف داسې کوم قسم ګام ځکه نشي پورته کولای چې امریکا له افغانستانه د خپل پوځي سامانونو وستلو ته د پاکستان لارې ته ضرورت لري. که امریکا پر بندیزونه ولګوي نو پاکستان د خپل لارې له ورکولو څخه انکار کولی شي. خو تر 2014 کال وروسته امریکا بیا په پاکستان د اقتصادي بندیزونو له لارې سخت فشار اچولی شي.
حسن عسکری صاحب، نو دا چې دومره جنجالي منسوبه ده، امریکا خو پاکستان ته نورې ورته لارې هم خودلې، پاکستان ولې د ایران سره د ګیس پایپ لاین منسوبې ته ترجیح ورکړي؟
امریکا د ترکمنستان د ګیس پایپ لاین خبره کوي. د ترکمنستان ګیس پایپ لاین بعد افغانستان د لارې تیریږي او دا لا د کاغذونو پر مخ هم نه ده پوره شوی. تر سوچ افغانستان کې بے ثباتی وي او طالبان پکې قوي وي نو دا ګیس پایپ لاین به تیر نشي. موږ له 15 تر 20 کلونو پورې هم د ترکمنستان د پایپ لاین منصوبې عملي کېدل نه وینو. خو که د ایران د ګیس پایپ لاین په منصوبه پر راتلونکو 3 میاشتو کې کار شروع شي، په 2014 کال کې به پوره شي.
حسن عسکری صاحب، ځینې خلک وایي د پاکستانی صدر کېدې شي د دې دورې په مهال د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه شروع کولو باندې دسخطونه شي، او صدر زرداری دا دوره راتلونکو انتخاباتو کې د خپل ګوند په ګټه کاری. دا هم ویل کېږي چې ایران او پاکستان دواړه د دې منصوبې لارې پر امریکا فشار اچوي او په اصطلاح بلیک میل کوي.
ول د پی 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 د پی د صدر آصف علي زرداري ګوند پیپلز پارټي به بالکل له دې سیاسي فائده واخلي. دوی به خلکو ته وایي چې موږ د انرژۍ د بحران ختمولو لپاره ایران سره دا تړون کوو، او بل به د چین سره د گوادر منصوبه هم یادوي. خو ایران سره د ګیس پایپ لاین د منصوبې خبره د 1995 کال نه روانه ده، نو دا شکونه شته چې د دې پروژې د زر عملي کېدو لړ کې به زر کومه خبره مخې ته رانشي. دا وو پروفیسر حسن عسکری د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ممکنه تړون په حواله یې د بشیر ګواخ سره خپل نظر شریک. او اوس ورځو افغانستان ته د غزنی ولایت اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د واورو د ورېدو له وجې د کلو نه ولسوالۍ ته د ولسوالۍ نه خار ته د تللو لارې د سو میاشتو راهیسې بندې دي. دوی زیاتوي د لارو د بندېدو له وجې پرون راهیسې درې تنه ناروغان روغتون ته په لارام له شوې دي. زموږ همکار سید شاه سقیم یې پاړه نور حال راکوي.
د غزنی اوسیدونکو وایي تر دوه میاشتو زیات وخت تیریږي چې د دغه ولایت له ناور، ناوې، ګیرو، اجرستان، مالستان، رشیدانو، جاغوري او ځینو نورو ولسوالیو څخه تر ښاره تللې لارې د واورو د ورېدو له امله بندې شوې او لا هم تر اوسه بندې دي. د واورو او لارو د بندېدو له امله له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغه ولایت د اجرستان د ولسوالۍ دریو تنو ناروغانو روغتون ته پر لاره ساور کړې ده، او د سیمې د اوسیدونکو په خبره لا هم په کلیو کې ګڼ شمېر ناروغان مرګي حاله پراته دي. دوی وایي په ډیرو تکلیفونو مو له کلیو څخه څو تنه ناروغان په اوږو تر هغو ولسوالیو پورې رسولې چې لاره یې ښار ته پاکه ده، او بیا مو له هغه ځایه په موټرونو کې ناروغان ښار ته وړي دي. خو وایي له هغو ولسوالیو هم تر ښاره پورې تلونکي موټر چلوونکي ورڅخه زرګونه افغانۍ اخلي او ښار ته یې رسوي، ځکه موټر چلوونکي پوهیږي چې دوی ډیر مجبوره دي. د سمد په نامه د اجرستان یو تن اوسیدونکی وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د لارې د بندېدو له امله درې تنه ناروغان مړه شوي او درې نور یې تر ښاره رسولې دي. د اجرستان د لنګرخیلو د سیمه اوسیدونکو حجی غلام محمد وایي چې درې میاشتې کېږي چې د ولسوالۍ لاره یې واورو بند کړې، خو تر اوسه پورې یې دولت د خلاصولو هڅه هم نه ده کړې.
په درې شپېنو څلور شپېنو په وګو راوړي دي، هغه بعد بیا له مالستانه یې بیا په موټرانه کې راغلي دي.
د غلام دستګر په نامه د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی وایي چې د لارو د بندېدو له امله چې کله ناروغان په اوږو په واورو کې ښار ته وړو، نو تر ښاره یې ناروغي څو چنده زیاته شوې وي چې بیا یې په غزني کې تداوي هم مشکله وي.
سخته ستونزه لرو چې موږ مریضان ټول په جنازو کې راځي، په اوږو باندې راوړي، بعضې په لاشې وپاسې بېرته په جنازو کې اوسو، بعضې د غزنی ته راشي، بعضې کابل ته لاړ دي. موږ مریض اوس کابل کې په جنازه کې راړو دي، غزنی کې دي، په کوټې ته لاړ دي، بعضې وپاس مغلته
د غزنی د فواید عامه رئیس انجینر قربان وایي دوی یوازې د ولسوالیو له مرکز تر ښاره د لارو د خلاصولو مسؤلیت لري، خو که نورې لارې هم بندې وي هغه د کلیو د پراختیا په ریاست پورې اړه لري. موږ یوازې هغه لارې چې د ولسوالیو له مرکزه تر ښاره غځېدلې دي پاکوو، او پاکول یې زموږ په غاړه دي، خو پاتې لارې د کلیو د پراختیا په ریاست پورې اړه لري. دا چې هغوی یې پاکوي که نه، یا ورته بودیجه لري که نه، ځواب یې باید هغوی ووایي. خو د غزنی د کلیو د پراختیا رئیس غلام سنایی مایل بیا وایي چې دوی یوازې د کوتلونو د خلاصولو مسؤلیت لري، او د نورو لارو خلاصول د فواید عامې ریاست مسؤلیت بولي.
مثال د اجرستانو
مالستان ترمنځ کوم کوتل شته یا نشته، نو هغه ولسوالي تر ولسوالي پورې یا مرکز تر ولسوالي پورې هغه ځایونه ټول مربوط په فوج آمدي ورو ده.
تیر کال هم د لارو د بندېدو له امله د غزنی د ځینو ولسوالیو اوسېدونکي ناروغان روغتون ته پر لاره د کلیوالو پر شا مړه شوي وو. غزنی سږ کال د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت ټاکل کیږي.
دغه ریپورت د افغانستان نه مو واورید او وخت شوه دی د سهار 9 بجې د ملي حامیر زادنه د تازه خبرونو لنډی زاورو.
نن بعد پاکستان د نوروسیمه په ګډون په پیښور کې د خیبر یونین اف جرنلست او پیښور پریس کلب د قبایلی خبریال ملک ممتاز د وژنې خلاف مظاهره کوي. تیر ورځ پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د ځایي خبریال ملک ممتاز تر وژنې وروسته د قبایلی سیمو د صحافیانو ټولنې د شپږ ورځو ویر اعلان کړی. نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د مخنیوي په لارو چارو د غور لپاره د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن لخوا رابلل شوې ټول غونډه غونډه کیږي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین ویلي عوامي نشن ګون په دغه غونډه کې ګډون کوي. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی د پاکستان صدر آصف علي زرداری ته ویلي چې د دوانو هیوادونو ترمنځ د 2.5 بلیون ډالرو برابر د ګیس پایپ لاین پروژه د مخالفت باوجود باید پر مخ لاړ شي. تیر ماښام د پیښور نه تورخم په طرف روان د سورلو یو فلاین کو چارباغ سیمې سره اوړېدلې دي چې پکې 15 کسان مړه شوي دي او سوارلس پکې ژوبل شوي دي. تیر ورځ ایساف کمانډر جنرال جوزف ډانفورد په وردګ ولایت کې په امنیتي اندېښنو د کمپین د پرمختګ په هکله د خبرو اترو لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. په ملاقات کې د ایساف مشر کمانډر د افغان ولس حفاظت او امنیت په وړاندې د ائتلاف شمنتیا باندې ټینګار وکړ. په افغانستان کې د غزنی ولایت په اجیرستان ولسوالۍ کې د واورو له وجې لارې بندېدلو له امله درې تنه ناروغان روغتون ته په لاره مړه شوي دي. په الماتی کې د ایران او د نړۍ طاقتونو ترمنځ ورځنۍ خبرې اترې سرته رسیدلې دي او هم په یاد ښار کې د اپریل په میاشت کې د خبرو اترو نوي پړاو باندې رسا ښودل شوې ده. او نن په روم کې د شام د ملګرو په نامه غونډه کې امریکا او اروپایي هیوادونه د صدر بشار الاسد حکومت خلاف مخالف و سوالو ته غیر فوزی مرسته ورکولو د ارادې په حفله سرګندونه وکړي.
دا وا ملي حامیرزاده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل اداریو کې په کوم موضوعات لیکنې کړي. زمونږ خبريال سراج جهيري درته مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پوځي سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی په هغه بیان لیکلی چې پوځ غواړي چې ملکی پاکي او صافي ټولټاکنی وشي. دې لړکی مشرق ورسپانه وایي چې همدا بیان څو ورځې وړاندې د پوځ بیان هم ورکړی وو. خو د پوځي مشر لخوا د دغه بیان پخلی سره دا خبره نور هم باور ته ورسېده چې جمهوریت مخ په وړاندې روان شوی دی. ادارې زیاتوي چې ټول نړۍ کې آئینی ادارې د حکومتونو تابع وي او هر اداره په خپل دایره کې کار کوي. خو بدمرغی دارا چې په پاکستان کې بعضی ادارې او بعضی خلک د غیر آئینی اقداماتو د لارې د جمهوریت جړلې پرې کړې دي او بعضی سیاستدانان هم دغه کار کوي. ادارې اخیری کې وایي چې موجوده حکومت کې د پوه سره سره عدلیه او نور ادارو هم د جمهوریت د ودې او استحکام ژمنه کړې ده. نو باید چې سیاسي او جمهوري قوتونه هم د دې موقع نه ګټه پورته کړي چې ورسره د ولس د خوښي حکومت جوړ شي. حاج ولسپڼ خپل ادارې کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی د خلیلي کې د نگران حکومت لپاره دوی د اکرم خان دورانی سره سلا مشوره کړې ده او دغه رنګ به د سلاګانو او مشورو دا سلسله روانه وي. ادارې وړاندې وایي چې امیر حیدر خان هوتی په خپل دوري حکومت کې چې څنګه مشوروالي وکړه او خپل ټیم یې ځان سره لاس نیولې بوتلو، نو د عوام نېشنل پارټۍ د پاره د راتلونکي ټول ټاکنو لار هواره کړه او د دې اندازې د پارټۍ د ټکټونو لپاره د راغلو درخواستونو نه په خشن لګي چې پکې ګڼ شمېر خلکو درخواستونه جمع کړي دي. ادارې زیاتوي چې د پارټۍ د کړنلارې مطابق به هغه کسانو ته ټیکټ ورکول کیږي چې قابل وي، د کارکونانو سره یې رابطه غوره وي او نور کارکردګي هم خوي. د ادارې په وینا چې د هغه چاڼ دی چې لدی په وجبا یو خډله مخې ته راشي. ادارې اخیری کې لیکي چې زموږ رای دار چې نه یوازې عوام نشتل پارټۍ بلکې ټول سیاسي ګوندونو لا د پارټۍ د نن انتخاباتو لپاره نظم او ضبط سخت کول پکار دي او کچري د ټیکټ ورکولو په وخت ځینې سخت فیصله هم وکړې شي نو خبوي، ځکه چې د ښه او روڼ مستقبل لپاره دا ډیر ضروري دي. نو داسې به په دې ملک کې یو ښه جمهوري حکومت په وجود کې راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی افغانستان کې د یو لسو کلونو راهیسې روان جنگ دا خبره څرګنده کړه چې د دې هیواد د شخړې پوځي حل نشته. په داسې حال کې چې د هیواد کې د بهرني ځواکونو مشري نوي کمانډر ته وسپارل شوه، وخت را رسېدلی دی چې افغانانو ته سیاسي او اقتصادي واک انتقال کړی شي او امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستانه شي. مجله زیاتوي چې امریکا او ناتو په افغانستان کې د اهل او په لویه پیمانه د افغان پوز جوړولو ته هم ډیره توجه ورکړي، خو غیر پوزي پروګرامونو ته سمه پاملرنه نه ده شوې. د مثال په توګه د بیلابیلو مخالفو ډلو ترمنځ پخلاینه او د قانون واکمنی قوي کولو ته ډیره لږه وده ورکړې شوې ده. د مجلې د وینا تر مخه غربي سرمایه کارانو بیا په ټولنیزو حالو ځلو په خاص توګه د تعلیم او صحت په چارو کې د پاموړ کامیابی ترلاسه کړې ده او د انتقالي دورې په اخیرو پړاوونو کې غیر پوځي چارو ته لا نور د پاملرنې ضرورت دی. په دې کې آزاد او شفاف انتخابات، درغلي او بډې رشوتونه ختمول او د ښځو د حقونو حفاظت کول شامل دي. مجله وایي د افغانستان په حواله یو زده کړه دادا چې د بیا رغونې کارونو کې د ارزی کار پر ځای مستقل او اوږدمهاله منصوبو ته ډیر پام وکړي شي، ځکه چې په عراق کې امریکایي تګلارې جوړونکو لنډمهاله نتیجې په پام کې ونیولې او دا راز هغه پرمختګ چې عراقي ولسته یې تر ډیره وخته ګټه رسولې شوه د پامه وغورځول شوې. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی سره کوم معاملې تر رسیدل د ایټمی پروګرام په اړه خبره نه ده، بلکې د هغه سیاسي حیثیت جایز منل او د ایرانی رژیم د بقا مسله ده. د ورځپاڼې په وینا په 1999 کال کې چې خامنائی په واک کې راغی، د هغه وخت راهیسې نوموړي د غربي نړۍ سره د ایران د تعلقاتو غندنه کړې او دا راز یې د غربي هیوادونو سره کینه او بغض ساتلې دی او که د هیواد ځینې اصلاحي سوچ لرونکو خلکو د دې شخړې د هوارولو هڅه کړې، نو خامنائی هغوی د انقلاب په ناکامه کولو تورن کړي دي. ورځپاڼه لیکي د اوباما انتظامیه لپاره د ایټمی حیثیت سره د ایران قبلول یوازنۍ ستونزه نه ده، بلکې دا هم یوه لویه مسله ده چې په ایرانی رژیم کې د آیت الله خامنائی د سخت دریځه واکمنۍ د شخړې سهل ولټوي، کوم چې د امریکایي اقتصادي او سیاسي بندیزونو له وجې لا نور مضبوطیږي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د کازاکستان په الماتی ښار کې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو امریکا، برتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني د استازو ترمنځ د ورځنۍ خبرې پای ته رسیدې. د ایران د اټومي پروګرام په اړه په دې خبرو کې نړیوالو تهران ته د یورینیم او د غنی کولو نه د لاس اخیستنې په بدل کې یو لړ وړاندیزونه وکړل. تر غونډې وروسته ایرانی لوري خوخي څرګنده کړه او نړیوالو هیله وښوده چې ایران به د دوی وړاندیزونه ومني. د احمد شیبر په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه پالماتي کې دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې او ایران د خبرو ته محتاطانه خوشبيني څرګنده کړه. په دې غونډه کې دواړو لوریو ومنل چې راتلونکې میاشت د متخصصانو په کچه په استانبول کې غونډه وکړي او په هغې پسې به بیا په اپریل کې په قزاقستان کې بیا په لوړه سطح خبرې کیږي. د الماتی د غونډې په اړه د ایران استازي سید جلیلی وویل چې دا خبرې ګټورې وي او هیله ده چې په راتلونکي کې نور مثبت ګامونه واخیستل شي. د الماتی غونډه اته میاشتې وروسته تر دې وشوه چې ورته خبرې په ماسکو کې بې نتیجې پای ته رسېدلې وي. د الماتی په غونډه کې نړیوالو ځواکمنو هیوادو پر ایران د بندیزونو د نرمېدو سربیره یو لړ نور هڅونکي وړاندیزونه وکړل څو تهران د یورانیم له غنی کېدو لاس واخلي. د ملګرو ملتو د بهرنۍ تګلارې مشر کاترین اشتن تر غونډې وروسته خبریالانو ته په خبرو کې ایران وهڅاوه چې د نړیوالو پر وړاندې سم غور وکړي څو د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد پیدا شي.
هیله لرم چې د ایران لوری زموږ وړاندیزونو ته په مثبت نظر وګوري، ځکه موږ په ډېر دقت ډېر زیات کار وکړ. په ګډه مو د ملګرو ملتو امنیت شورا په استازیتوب په منظم ډول هڅه کوله چې د دغه بهیر ښکاره نتیجه ترلاسه کړو. نو وړاندیزونه مو د دې لپاره کړی دي چې اعتماد پیدا شي او وتوانیږو چې وړاندې قدم واخلو.
د الماتی د غونډې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګری باکوف څرګنده کړه که چیرته ایران تر 40% ډیر یورانیم غنی نه کړي او د فردو په اټومي بټۍ کې فعالیتونه بند کړي، نو نړیوال بندیزونه به پر تهران نرم شي. خو د ایران استازي سید جلیلی وویل چې ایران دې ته چمتو دی چې یورانیم تر 40% ډیر غنی نکړي، خو دا رد کړ چې د فردو د یورانیم مو د غنی کولو بټي وټړي. د جلیلی په وینا د فردو اتمی بټي یو مخته ملګر ملتو د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې له اصول سره سم فعالیت کوي، نو هیڅ دلیل دې ته نشته چې دا بټي وټړو. بل لور ته په وینا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی وویل چې د هیله مندې چې له نړیوالو سره به یو توافق ته ورسیش.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جلوزو په آی ډی پی کیمپ کې د قبایلی سیمونو د ترهګرۍ خلاف د عملیاتو په نتیجه کې به کور شوي په زرګونو کورنۍ ډیر دي. دلته میش د خیبر جنسي ماشومانو 13 ورځ کلتوري لوبې کړې دي او د لاسو جوړ شوي سیزونه یې په سټالونو ایښو. د ماشومان وای خجوند امن او ختالیم غواړي. دغه پروګرام چې د یوې غیر سرکاري ادارې په مرسته ترسره شو تفصیل یې د ریپورت کې اورو.
په جلوزو کډوال کیمپ کې د خبر ایجنسی کډوالو ماشومانو نن د ساينس او کلچر په نوم پروګرام کې خوندور لوبي وکړي او د لاسو جوړ شوی د سامانونو سټالونه ولګول. دا پروګرام د کډوالو لپاره کارکونکو یو غیر دولتي تنظیم مسلم ایټ له اړخه جوړ شوی چې د ماشومانو د لاسو جوړ شوی جامې، ګلدانونه، تختې او نور سامانونه لګولې او بیا دغه ماشومانو د رباب او د منګي د غګولو سره لوبي ویلې او ګډاګانې وکړي.
زمانه عمران دی پنځم کې چې مونږه پښتانه یو، مونږه من غواړو په مونږ نه غواړو چې مونږه ډزې وکړو، یو بل پښتون سوژنو، یو مسلمان ورور وژنو. مونږه دا ویل چې امن راشي هغه کې خیبر ایجنسی کې او ټول پښتونخوا چې څومره دی مونږ چې امن راشي.
مران اور روپی وری گا دائی ڈی پیس کلک مجبورا پاتی دینا.
محمد کاشف نوم یو ماشوم چې په پنځم جمعات کې سبق وای وی ویل د سبق سره سره لوبي کول د هغه په وینا ډېر خې دي، ځکه چې دا د ژوند یو خپل مشغله ده.
تقریبا دلته کېم کې ډېر کال وشو دلته ان شاء الله ډېر خپل سبق روان، ډېر خوشاله سره لوبم پکې بس خپل سبق روان.
نور الله نوم یو بل ماشوم وویل ډېر کال یې سبق د مجبورۍ څخه پرې خو نو سمجبوري یې و
زړه تعلیم نه لګبښ پاتې شو کنه. ما سټیم ځای کړه ولګ اوس بس په هغه ټیم باندې زخت
ابراهیم کاکا د باڑی خیبر ایجنسی اوسیدونکو دی او هغه وای کډواله ژوند دی ډیر په سختۍ سره تیریږي، خو یو خوشحالي سرګند کړه او هغه داسې
چې موږ سره روان شو د اسکول سره سره دومره یو شوق په یلکانو کې پیدا شو، په موږ کې را پیدا شو چې کور کور له موږ اوس ورزو په خپل موږ کورونه موږ د غرو باسو د ماشومان را باسو اسکول دی راوړو. او خو صحیح طریقه کټ فیمل ټیچر دی او کټ ټیچر دی نو ډیر ښه صحیح تربیه او تعلیم ورکړي.
د مسلم ایډ له اړخه په پنځم نمبر فیز جلوزو کډوال کیمپ کې د سکول مشر استاد حمیم الله وویل
چې کوم ان جی اوز دي خاص کر اغه لاړ شي په پاټا کې زموږ په ایجنسیانو کې د خلکو لپاره سنټر قائم کړي او د خلکو ته داسې موخه ورکړي د میټیریل ورکړي اغه کوم شي زونه جوړ کړي په کار چاغه بیا مارکیټ تر وباسي.
عائشه هم د سکول استاذه او د دې ماشومانو د سټالونو او د لوبو تیارولو ذمہوار و. هغه وویل د ماشومان ډیر تکړه دي خو کور سره مرسته وکړي شي
چې د دلته کې داسې کوي چې د خپل وطن کې مو کې او د سخل ته په خپل وطن کې مسیر شي نو ډیر زیات خوبوي، ځکه چې د کې ډیر ټیلنٹ ته ډیر بهادر ماشومان دی او ډیر کانفیډنس ته ورکی هر سکول شي، خو صرف زمونږ د دغه تاون ضرورت دی. سره
د ماشومانو د نشو په ضد د ټوپک کلچر نه د نفرت او د تعلیم د ګټو په حواله هم لکه د ډرامو په شکل کې کردارونه وکړل او ناستو ملمنو او کډوالو ترې خوند واخستو. دغه ماشومانو د میډیا په ذریعه دنیا ته د امن لپاره یو خوندور پیغام وړاندې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي. د قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا یو شمیر اډهاک یا غیر مستقل استادانو یو وار بیا په احتجاج لاس پورې کړی. دوی وایي چې تر اوسه پورې ورسره حکومت د نوکرو د پخولو په اړه کومې وعده کړې وې هغه نه دي ترسره شوي. په دې حقله د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریالې رابع اکرم خان دا ریپورت را لېږلې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا اډهاک لیکچررز یا غیر مستقل استادان د خپلو نوکرو د پخېدو لپاره یو ځل بیا په مشترکه توګه پېښور کې د تیرې دوه ورځو راسې په احتجاج دي. کورمه ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د احتجاجي کیمپ کې شامل بهادر خان وایي چې کال 2010 او کال 2011 کې 2450 لیکچررز په قبایلی سیمو کې او 2250 په خیبر پښتونخوا کې تعینات کړي شوي وو، خو د خیبر پښتونخوا حکومت دوی سره د نوکرو د پخېدو لپاره چې کومه خبر کړی و چې د یو بل په ذریعہ به د دین او کرے په خی کړی شي، دوی دا خبره تر سره نکړه.
موږ څه کله پته ولې چې دوی وبین نه راوړي. موږ دا باج مرګورو دیم او دا باج درم د فاټ ولا د درم کال له او د سیټل ولا مرګورو 2010 ولا درم کال له موږ د خپل احتجاجي کیم سٹارټ کو.
یو بل احتجاج کوونکې استاد احسان مشال ریډیو ته اویل چې د دوی نوکریاں ختم شي نو مستقبل به یې سوي. خبر دا وی چې حکومت د دوی نوکریاں په خی کړی.
موږ لومین نه دا او د اپیل نه دا دوه بدرې چلا موږ دوی کنه وکړي کته سودا کسان پرمن نکړي دي کې ډیر داسې کسان دي چې هغه نور ایج جی ډیر دي اپسوې دي موږ سره به انتها فیمیل دی هغه فیمیل ډیر دي په تکلیف دي روز کسان پریشان دي چې بواد ودرې دي څلور څلور پیند پیند بچي شو له ټولو خلکو اوس دی هغه روټي ته فکر دي کدا خو د موږ نه هغه دی خلینه والا هم پته کې موږ کو پټینشل په خپل بند کار کو.
کله چې مشال ریډیو په دې باب لا د خیبر پښتونخوا حکومت د اعلی تعلیم وزیر قاضی محمد اسد نو پختل چې هغه څه وجده چې د دې استادانو نو یعنی پخې نشوي نو هغه ویل
اوس پرابلم دا دی چې زمونږ اوور آل دا کنسنسس جوړیږي چې تش دې لیکچرز لپاره کومه بل وروړو نو هغه د سې ډیسکریمینیشن به وشي ولې چې دلته نور هم اډ هاک باندې خلک بل ډپارټمنټ کې لګیا دي کار کوي. نو زه د هیله لار خو ګورم چې څه طریقه وشي. زه د دې پورا چکم کمپین دی ریگولرائزیشن لپاره هغه ز سپورټ کوم. موږ 2009 کې هم لیکچر سی دین ریگولرائز کړیو خو پاغه کې هم جنرال یو ریگولرائزیشن بل موږ راوړو تش لیکچر لپاره نو پاغه کې نور هم چرته چرته هم د ګورنمنت اډ هاک امپلویز اپوینټ شوی او هغه ټول ریگولر شوی.
د احتجاج کوونکو په وینا چې دوی خپل دا احتجاج تر هغه پورې جاری ساتي تر څو چې د دې دا غوښتنه نه وي پوره کړی شوی. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بشال ریډیو خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ نه ساته په پښتو ژبه اوري. د خبرونه د سحر نه بجونه د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي او تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري. اوس وخت را رسیدلی دی د هفتوار پروګرام اتلان. د مشال ریډیو د دې هفتې په اتلان خبرونه کې د پښتني سیاستوالي د باچا خان د انګور او د ولی خان د میرمنې بیگم نسیم ولی خان د ژوند او کار په اړه ایم پروگرام وړاندې کوو. درته د خبرونه تاسې د بشیرګواخ تاسو لپاره جوړ کړی ده او د هر پنځشنبه یا زیارت او هر جمعه په ورځ د مشال ریډیو ناوړی.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان خبرونه کې مو زه بشیر ګواک هر کله کوم. نننۍ خبرونه د پښتنو لپاره سیاسي هلې ځلې کوونکې او مشهور پښتني سیاستوالي بیگم نسیم ولی خان په اړه د پروګرامونو دریمه برخه ده. بیگم نسیم ولی خان د پښتنو په سیاسي بیداری او ټولنیز بدلون کې ستر رول لوبونکې خدایي خدمتګار تحریک او د پښتنو د یو مشهور او لوی مشر باچا خان د نږدې ملګري امیر محمد خان لور ده. نوموړې په کال 1938 کې په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلې. بیگم نسیم ولی خان په 1954 کال کې د ولی خان سره واده کړی و. په 1940 کال کې د هغه وخت صوبه سرحد او اوسنۍ خیبر پښتونخوا گورنر حیات شیرپا په یو بمی چاودنه کې ووژل شو. دا هغه مهال د پاکستان وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علي بټو د خپل ګوند د دې غړي د مرګ پلا په عوامي نېشنل ګوند او ولی خان واچوله. پر عوامي نېشنل پارټۍ پابندي ولګېده او د حیدرآباد ټریبیونل لاندې پر ولی خان د مقدمې د چلېدو وروسته د نورو پښتنو مشرانو سره جیل ته ولېږل شو. یو کال وروسته په 1915 کال کې بیگم نسیم ولی خان مجبوره شوه چې د خپل خاوند ولی خان د رخلاصولو او د پښتنو د حقونو لپاره سیاست ته راشي. لیکوال نور البشر نوید وای بیگم نسیم ولی خان د ولی خان مخ پر ختمیدونکی ګوند یو ځل بیا سره یو ځای کړ او هغه یې په پښو ودراوه.
په سیاست کې د ولی خان د کمزورۍ سره سره د بیگم نسیم د زورورتیا خبر راوړی او د هغې بیا د هغه زورورتیا په شا باندې د هغې په پس منظر کې د هغې د سیاست یو رول ته وګورو. نو ولی خان چې په کوم وخت کې په حیدرآباد ټریبیونل کې بندي او د مقدمې لاندې و نو دلته پارټي بالکل ډېره تس نس وه. نو د هغې د خانۍ یو دا د خانۍ د زورورتیا یو دا فایده ټول پښتنو ته ورسېده چې هغې وله ان ډی پي جوړه کړه هغه پنیر باندې پابندي وه. نو هغه پارټي یې وله را ژوندی کړه هغه پارټي یې وله اوچلوله او ولی خان چې راته نو بیا ان پي یو شکل اختیار کړو یو جوړ کړو. نو دونه زور خو بیا خام واخله ر ولی خان هم د هغې د شکریا ادا کوله چې ولی خان په سپین میدان راغلی و د هغې نه پکې سیاست شروع کولې او پښتانه دې تس نس وو. نو ښځې ولې پښتانه هم وله راغون کړو.
یوازې دوو کلونو کې د بیگم نسیم ولی خان محبوبیت دومره ډیر شوی و چې هیڅکله یې بیا انتخابات ونه بایلل. د عوامي نېشنل ګوند غړی بشرا ګوهر وایي بیگم نسیم ولی خان په داسې وخت کې سیاست ته راغلی چې پر پښتنو ملت پالا ګوندونو ګڼې پابندیانې وي او په اسانه هغوی ته حقونه نه ورکول کېدل.
په جنرل سیټ باندې نور دای نه مخکې چې څومره ښځې وي نو په ریزرو دغه باندې یا په کوټا راغلي. بیگم نسیم ولی اولنۍ ښځه وه چې پاکستان کې چې په پارلیمنت کې دغه ته راشي په جنرل سیټ راشي. ګوره یو ښځه داسې چې یو پارټي چلوي او داسې یو تحریک اغی تا چی که مشکلات تاستو پتا دے چی پختون خواه دے پاکستان دے سیاست کے کو اسیم چی رات لینی کسری امرازیم سمرا گرانا خبر ہے. نو دے اغی چی اوائی پکی خپلیو دغا جور کردے دے.
ایوی پختنی خزتا پو سیاست کی مشری کول آسان نه وو. بیگم نسیم ولی خان وای د عوامي نېشنل ګوند ډېر غړو دا غي مشري څه چې د نوموړی سیاست تر اتک هم نه خوخاو. خود نوموړی خوند ولی خان د بیگم نسیم ولی خان هر قسمه ملاتړ وکړ.
ځنی مرګري داسي چې غزما مخالف وای په باچا خان بابا راتلو باچا خان بابا خبرې کولې. ځنی زړه خدای خدمتگار چې ولی خان په خپل ایس قسمه د خفګان اظهار نه دی کړی بلکې په دې خبره خوشاله چې زه روتم او د هغه د پاره جنګ کوم.
لیکوال نور البشر نوید وایي سیاست ته د بیگم نسیم ولی خان راتګ د مجبوریت له امله وو. هغه زیاتوي که څه هم په ځینو وختونو کې د عوامي نېشنل ګوند ځینو غړو دا غي مخالفت کړي خو وروسته ورپسې ملګری شوي دي.
او په پاتیا کې دننه لکه افضل خان غونډې سړیم د ډېر سخت مخالفت کړو چې کله کله بیا ولی خان د جیل نه راغی او هغه دا خبره وکړه چې اوس بیگم نسیم ولی خان ضرورت نشته زمونږ مشر راغلی دی او ولی خان د جیل نه راغلی دی. دغه وخت حیدرآباد سبن ختم شو او د ان پی وجود راغلی او هغې دا وچره اوس ولی خان به سیاست کوي او دا دې نه کوي. نو په دې باندې ذاتي طور ولی خان هم ډېر بد منلی وو د هغې خلکو مخالفت راکړو چې له تاسو په دونه ګرانه سختو حالاتو کې بیگم نسیم ولی خان دا پارټي ژوندی ساتلی یا تاسو یې ژوندي ساتلی یا دا خلک یې راغونډ ساتلي دي. نو لکه اوس هم د دې ضرورت شته چې دا دې لکه خپل سیاست ته دوام ورکړي.
خود عوامي نېشنل پارټي یو مهم پخوانی مشر او د ولی خان نږدې ملګری افضل خان لالا وای د بیگم نسیم ولی خان سره اختلافات لدې عمل وو چې هغه د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ پارټي سره اتحاد کړی وو. دغه په وینا دا یو غلطه فیصله او د پښتنو د ملت پالی ګوند له منشور څخه سرغړونه وه.
دا شته چې دا د جزو د بیگم نسیم ولی خان خلاف هم دا شنه وای. یعنی خان ولی خان خو له بخي هغه جمنے او هغه ماته وای چې څه د نصیب خلاف مار دی خان دا خبر ده چې بیگم نسیم ولی خان ستاټه بر دی په څومره بعد نه دی د ما ان او ما به بیا په ثانه وای چې دا هغه سړی نه جات قمه قلب نشته چې د خزه خاون منځ کې راځي. نو ما وای چې دا کوم اتحاد او شو د نواز شریف سره دا ما صوبایي مجلس عمله مرکزی دوانو کې وی خان د خلیو بخیاج ناستو. نو ما بھی جزما پنس باندھے دا کگیدل ندی دا یو ٹرن دا لفظ یو ٹرن ما ویل وچ دا طرف پر خودل دی قبلے نہ نور خاطر اگر دی بلی نو ما بھی جز قبلے دا برنم تم ننم زم سبابم زم مشکلات جب کہ سونا دی را دا معلوم دی دا غی باوجود زم نور خاطر دا پے صورت دا زم کہ جزما مرام قبلے طرف پروسے کزا نور خاطر روان شم جیو قدم خلم د خپل مرام نو دو قدم لرگی چ دو خلم سلور بلرگی زم ولی دا سکارو خان د خلیو بغیا ما دا وی چراہو دا اکثرت فیصل دا مورد خان بالکل صحیح خبر دا چکا تک زما مرام طرف سے ہی زبا لازمان دا اکثرت فیصل منم سو ڈکٹیٹر و بادشاہ خونے میں خوکا اکثرت دا فیصل کی جزو جو مرام پرے منو بیادا تک دا سد بارکو بشیر خان نہا کالا پس بشمول دا ولی خان خدا دیو بخی طول ہوئے چھ دا اتحاد چکم دے چھ دا نواز شریف سے رشیو دا غیر فطری ہو اس چھ دا غیر فطری ہو دیوئی بعد چھ دا پوسو کی چھ دا غیر فطری عمل چا کرے ہو ولے کرے ہو
زنی لکھپالانو لکھلی چې بیگم نسیم علی خان په خپل ګوند کې د خلکو په وړاندې ډیره سخت رویه درلود او د ډیکټیټر یا امیر په توګه مشهور و. بیگم نسیم علی خان په دې اړه وایي
ما متعلق یې چې دا ډیکټیټر و ځکه چې ما په پاتې کې ډیسپلین خو خو او ډیسپلین ته خلک غاړه نږدي ډیسپلین ته خلک دي چې ډیکټیټر شي پوت دا ډیکټیټر یې نه کړی چې ته دا وکاو ته دا وکاو دلته دا او ته ورکا دلته دا او ته ورکا دی په دې کې کېنو دی خدا دا وقت پابندے دا کار دا پابندے دا پاٹے کی دے اتفاق دے اتحاد دیو کی دو دیو موٹی کی دو لا پابندے میں دی رکھڑی دی ازدہ اسا پورے نپوئی گم چھو ولی ہو سا چلو چھ دا کوشش اکڑے شو چھ مائی دا پاٹے دا صدارت نلی دی حالانکہ ما تا پا دموے لی شوی چھ تا دا پاٹے صدارت پرے دا ما با بلکل پا خوشحالے پرے خیو دیکھے دے پورے دا یو مطل کوم دیو بادشاہ مخ کیو کیس پیش شو تو دو خود پا یو ماشوم جنگو یو بیوی دا زما بچی دی بلی بی زما بچی دی بادشاہ اب داگر زمانی و خیار خلکو اگوی تک دا وی چی دا نیم کے دا ماشو میں یادو چی دا نیم کے پمندی میں یو بیلو ارکے نیم بلیلو ارکے بس جگر بخور کی اگو خفل مور چی فاقی ہوتا ہی نا 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 دا زما بچی ندی دا لا دا دی بچی دی بچی دی جم دی زما دی نی پاٹی دی جم دی دا کچ دا ما دی را پخوارو جوڑا کرے با سچی کل پاٹی تر عالم پاٹی نو دنیش پیسا با یو گوڑا کے ما را ٹول کر ما یو وڑا جنگل جوڑا کرے تو ما تیلے نشوار تا کوئی وزی خان پا روزو کے نا جوڑا ہوتا چی سن ناغ نا جوڑا شد اختلافات شد
د مشال ریډیو اتلان خبرونه کې د خبرو په محل افضل خان لالا نه غوښتل چې پر بیگم نسیم ولی خان د دی امیر یا ډیکټیټر د نوم پورې کې دوه پاړه خبره وکړي
په دې باندې زو ذاتی خبره په دې خاطر نه کوم جمع په خپل جون کې د چا متعلق خبره نه لیکلي او په ځانانه چې کوم نه دغه متعلق هو نسیم بیبي زما د کشر خور په زیاده زما کشر ده او د ولی خان زما د لیډر خزا ده په دې دې چې زو هغه سره خبرو کوم نو باید چې یو بل پښتنو رواج دا دی یو بل سره احترام کوو.
لیکوال او څېړونکی جمعه خان صوفی بیا وایي چې د بیگم نسیم ولی خان پر ژوند د ولی خان ډیر اغیز و خو وروسته وروسته د یوې ښې مشر په حیث هغه په خپله رمخې ته شوه. د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د نننی پروگرام وخت هم دومره وو. پتلو تلو کې با دا درته وایو چې د فخری افغان باچا خان انګور او د ولی خان میرمن بیگم نسیم ولی خان وای اوس هم چې کله زړه خفه شي د ولی خان قبر ته ورځي.
زما تقریبا هر دوه مدرې مش په خوب چې دی هغه د ولی خان سره تللی زما په اختر لاله چې ما دا هغه د تلګلی پر ورځ چې کله کله چې مې طبیعت خني کله کله چې مې زړه غواړي چې هسې وځم نو درېږم لاړه شم خبر ته دعا وکړم دواړو قبرونو ته دعا وکړم لاړه شم یا چې واپس راځم کله کله نو کوزه شم نو به دعا وته وکړم قبر لخ واپس راځم.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو بیگم نسیم ولی خان اوس د 15 یو کلنو په عمر پیښور سره نږدې اوسیږي. هغه د روسیو کې غوښتل چې بیا انتخاباتو کې برخه واخلي، خو د هغې ګوند عوامي نېشنل پارټۍ د 15 کلنې سره د هغې د ډېر عمر له وجې دا ونه منله. اوس در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم، خوشاله او آباد اوسئ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پسته په ډیستریکټ کې
مونږه ته دی چې کومه به هم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس